ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗ੍ਰਾਨ ਉਰਦੂਨ ਕੋ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਇਤਵਾਰ ਰਸ ਕਾਲ 2015 ਦ ਮਾਰਚ ਦ ਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਅਵਲ ਨਈ ਨੇਠਾ ਦ ਵਕਤ ਛੇ ਬਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦ ਮਸੂਤਨ 8 ਬਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦੀਪ ਉਨੀਮੀ ਬਜੇ ਔਰ ਦਲਤਾ ਪੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦੋ ਬਜੇ ਲਸ ਬਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਪਦੀ ਯੋ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਪਰਵਨ ਕੇ ਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਾਮ
ਅਫਜ਼ਰਨ ਸਿਰਕਾ ਕਰ
ਹਰ ਖਲੇ ਵਾਯੂ ਅਵਲ ਤਾ ਸੁਤਬਲਾਂ ਦੇ ਖੂਦ ਮੁਹਿੰਮ ਖਬਰੂ ਨੋ ਸਰਟਕੀ
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلی له افغانستان سره اړیکې ډیرې ښه شوي او دوه اړخیزه باور هم پر ځای شوی. مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي کابل سره دفاعي همکاري زیاته شوي.
د قبایلی سیمې مومندو ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو یوې غونډې ته ویلي د سیمې خلکو سیاسي حقونو لپاره به خپل غږ پورته کوي او پولیټیکل انتظامیې نه غوښتنه کړې چې د سیاسي هلو ځلو په لار کې دي خندان نه اچوي.
دا وار انټرنیټ چې سٹارټ دی دي کې د مخې نه لاړل یو هلا پیدا شوې ده او دا هلا اوس پور کول دي. بیسټ آپشن چې کوم دی د سیاسي خلک دي، ځکه اوس عوام هم چې کومې سترګې دي د سیاسي خلکو ده دي.
او مطبوعات وای امریکای چارواکو د هغه یو نیم سل بوسنیایي وګړو له هیواد څخه د ایستلو تیاری نیولې چې د کال 1995 یم په جګړه کې د 8000 مسلمانانو په وژنه کې د امکاني لاس لرلو ګمان ور باندې کیږي.
ګران اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې ریپورتونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلی لګاونډي افغانستان سره په دوه اړخیزه اړیکو کې باور زیات شوی او د تورونو لګولو لوبه شاته پاته شوې ده. نن د یک شنبه پر ورځ لاهور کې له مطبوعاتو سره د خبرو په محل نوموړي ویلي له کابل سره په امنیت، دفاع او استخباراتي څانګو کې همکاري زیاته شوې. همدا وجه ده چې د پولي دواړو خواو ته مهم ترګر نیول شوی دی. ښاغلی سرتاج عزیز یو ځل بیا تکرار کړ چې د پاکستان خاوره به هیڅکله هم د افغانستان په ضد ونه کارول شي. موړي د هندستان او پاکستان په اړیکو هم خبرې کړي او ویلي دي چې په سرحدي پوله کنټرول لاین باندې امنیت او د دزبندۍ په لوزنامې باندې عمل پکار دی او دا چې د کشمیر بغیر له نیوی ډلی سره خبرې اترې نسی کېدای.
د پاکستان قبایلی مشران وایي دوی ته په قبایلی علاقو کې د سیاسي جلسو او غونډو اجازه نه ورکول کیږي. په مومندو قبایلی سیمه کې د سیاسي ګوندونو قبایلی مشرانو د پولیټیکل انتظامیې نه غوښتنه کړې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې دي خندان نه جوړوي. قبایلی مشرانو ویلي سیاسي جلسې او هلې ځلې به د قبایلی علاقو نه تندروي او ترهکرې ختمون کې مرسته وکړي، چرته چې د تیرو حکومتونو د تګلارو له وجې غټه سیاسي خلا موجود ده. د اتلسم آئینی ترمیم لاندې قبایلی علاقو کې د سیاسي فعالیتونو اجازه ورکړل شوه، خو قبایلی مشران وایي دوی په عملی توګه سیاسي ازادي نه ویني.
د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د افغانستان سرحدي پولې ته څیرمه د چمن په شار کې وسلوالو دوه افغان اربکي په ډزو وژلې. د دوی په وینا د پېښو د یکشنبې پر ورځ په چمن بایپاس باندې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په دریو موټرسایکلانو باندې سپاره شپږ وسلوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې. چارواکي وایي اربکي د افغانستان د جنوبي هلمند ولایت اوسېدونکي وو او د علاج لپاره کوټې ته روان وو. بلې خوا د بلوچستان په شمال ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي سوی ته نږدې د لهړي په سیمه کې ملیشکو وو په یوه نشته کې دوه وسلوال وژلي. د امنیتي ځواکونو یو بیان د مطبوعاتو ته ویلي وسلوالو ملیشکو وو باندې حمله کې څلور عسکر ژوبل کړي هم دي. نور حالور باندې راکوي نعمت سردی له چمن څخه.
د دغه پیښې د نورو جزئیاتو په هکله چې کله ډیوه ریډیو د چمن د لیویزو د تحصیلدار یونس اسکزی څخه وپوښتل، نو هغه د دې خبرې تصدیق وکړي چې دواړه مړه کسان چې نمونه وژغول او احمد الله ولد محمد قاسم چې دواړه سره ورونه وو او د افغانستان د هلمند ولایت اوسېدونکي وو او د هلمند په پلوسو کې دنده درلوده. چې یو کس د علاج په هلمند کې په یوه جګړه کې ټپي شوی وو، د افغان حکومت اجازتنامه ورسره وه چې دوی د علاج دپاره کوټې ته را روان وو، خو د لیویز پولیسو تحصیلدار نور زیاته ک چې دواړه کسانو لاشونه د دې په قبضه کې دي او د ضروری کاروایی پس به د چمن پر سرحدي پوله باندې و افغان حکومت ته وروسپارل سي. خو پر دغه پیښه باندې تر اوسه د افغان حکومت څه قسمه عکس العمل نه دی ښکاره سوی او نه کومې ډلې د دغه پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. په یوه بله پیښه کې پاکستاني سرحدي ملیشا قواو د بلوس بیرته خوښوونکي ډلې سره تعلق لرونکي دوه وسلوال د وژلو ادعا کړې ده او په دغه نښته کې خپل د څلورو عسکرو د زخمي کېدو د خبرې تصدیق هم کړی دی. پیښه باندې هم تر اوسه د بلوس بیرته خوښوونکو ډلو لخوا څه قسمه عکس العمل مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د روس پایتخت ماسکو کې د وژل شوي اپوزیشن مشر بورس نیمسوف په غم کې په زرګونو خلکو احتجاج کړی دی. ګڼ شمېر مظاهره چانو د آزاد خیال سیاستدان او د صدر ولادیمیر پوتین د تګلارو مخالف بورس نیمسوف په یاد کې بینري اوچتې کړې وې چې پرې لیکل شوي دوی نه یریږي. د دغه جلسې منتظمین وایي چې په جلسه کې 10,000 خلکو برخه اخیستې ده، که څه هم د ماسکو پولیس وایي په جلسه کې صرف 14,000 خلکو ګډون کړی دی. رپورټ پی د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
تر اوسه حکومت د چا د نیولو اعلان نه دی کړی. د پلټنو د کمیټې سرکاري ترجمان ولادیمیر مارکن وای دوی د یوکراین او تندرو سره سره د نور ممکناتو هم پوره پلټنې کوي. پولیس د حمله په وخت نیمسو سره موجود د یوکراینی خزه پوښتنه کوي دا په حمله کې بچ پاتې شوی. موږ د یوکراین سره د تړلې خبرې جاج اخلو. دا د چانه هم پټه خبره نه ده چې د لانجې د دواړو فریقو ترمنځ یوه انتها پسند ډله هم موجود ده او دوی د چا هم نه مني او یقینا موږ نور اړخونه هم نشو ردولی، لکه د کاروباري هلې ځلې، ذاتي ناخوښي او څه نورې کورنۍ چارې. د روس صدر ولادیمیر پوتین وای دا د اجرتیانو حمله ښکاري او دا د راپارون لپاره بلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پلټنو د کمیټې لخوا جاری شوی یو بیان ذکر کوي. په دې بیان کې د کمیټې ترجمان هاغلی مرکن وای کېدلې شي نیمسوف هغو کسانو لپاره یو قرباني وي څوک چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د څه پروا هم نه کوي. خو د هاغلی نیمسوف مرستیالان بیا کرملین ته ګوتې نیسي او وای څنګه کېدلی شي د کرملین خوشا کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پرزې شوي امنیتي او استخباراتي غړي د داسې ممکنه حمله بیا بیخي بې خبره کېدلی شي.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د شنبې پر ورځ ویلي روس په لوی اغیان د تیرې میاشتې د رزبندیز د لوزنامې خلاف ورزي کوي او په یوکرین کې یک ګولهباري جاري ساتلې ده. نوموړي دا تور د امریکا له مرستیال صدر جو بایډن سره د ټلیفوني خبرو په مهال لګولی. هغه ویلي دا ګولې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دونیتسک ښار ته نږدې او د یوکرینی حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول باندې غورځول سوي دي. ښاغلي پوروشنکو ویلي یوکرینی عسکر ژوبل هم دي. د یوکرین سیګوت نایا ورځپاڼې ویلي دونیسک ته نږدې په حمله کې د دوی یو فوټوګرافر وژل سوی هم دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو واشنگتن ډی سي ته روان شوی چرته چې بنوموړی د کانګرس شریکې غونډې ته لانجمنه وینا کوي. نتنیاهو نن د اسرائیل بن ګورین ایرپورټ باندې خبریالانو ته ویلي د ایران سره نیوکلیر تړون اودرولو لپاره په تاریخي مشن روان دی. وایټ هاوس په دې خبره غوسه دی چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د نمایندګانو ایوان سپیکر جان بینر نتنیاهو ته د کانګرس غونډې ته د وینا بلنه ورکول وړاندې د دوی سره مشوره نه ده کړې. د ډیموکرات ګوند ځینې پارلماني غړو د نهې پورس د اسرائیل وزیر اعظم د تقریر بایکاټ پلان جوړ کړی.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا د مهاجرت چارواکو د هغه یو نیم سل بوسنیایي وګړو له هیواد څخه د ایستلو تیاری نیولې چې ګمان ورباندې کېږي د کال 1990 د لسیزې په جنګي جنایتونو کې لاس درلود. په خپل رپورټ کې ورځپاڼې ویلي چارواکو داسې 300 بوسنیایي وګړي په ګوته کړي چې امریکا ته له راتګ وړاندې یې د جنګي وختونو سابقه درلوده. چارواکي دا هم وایي چې دا شمېر تر 600 پورې زیاتېدای شي. رپورټ زیاتوي امکان دی چې شناخت شوي 300 بوسنیایي وګړو کال 1995 کې په سربرینیکا کې 8,000 مسلمان نارینه په وژلو کې برخه اخیستې وي. په یورپ کې د دویم جهانی جنګ وروسته د نسلکشۍ د یوازینی ډیره ناوړه پیښه وه.
د وینزویلا صدر نیکولس مډورو یوې جلسې ته ویلي حکومت یې د جاسوسۍ په تور یو امریکایي پایلټ گرفتار کړی دی. مډورو ویلي دوی په ټکیرا ریاست کې د هسپانوي نسل امریکایي پایلټ نیولی چې ورسره هر قسم دستاویزونه موجود دي. د امریکې سفارت تر اوسه په دغه معامله څه نه دي ویلي.
د مصر یو عدالت فلسطینی وسلواله ډله حماس یو ترګر سازمان ګرځولی او ویلی دی دغه ډله د مصر په سینای ټاپو کې ولسی وګړي او امنیتي عسکر دواړه په هدف کوي. د شنبې دروازې په عدالتي حکم کې مصر له حماس څخه نور هم بیل کړل شوی. دغه ډلې د بندیز لګول شوی اخوان المسلمین او راپرځول شوی صدر محمد مرسی په واکمنۍ کې له مصری حکومت سره شی اړیکې درلودې. عدالت ویلی داسې دستاویزي ثبوتونه لري چې په وسلوال ځواکونو باندې حملو کې حماس سره اخوان المسلمین مرسته کړې و.
او د افریقا یو وړوکی ریاست لیسوتو کې د ووټونو شمیره روانه ده، چرته چې خلکو د نوي قومي اسمبلی او وزیر اعظم لپاره ووټونه اچولي دي. نن انتخابات د خپل وخت نه په داسې حال دوه کال وړاندې شوي چې د اګست په میاشت کې پوځي بغاوت شوی چې په نتیجه کې وزیر اعظم تامس تبانه د ملک نه تښتېدلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه واوریدل. او اوس وخت شبه دی د لوبو د خبرونو. دا به تاسو زمونږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
پاکستان د دریم میچ او تمته هم دغه کېده چې د پول بی کې چې کوم ټیم د زیمبابوې یا متحده عرب امارات یو ای چې کوم دی نو هغه سره د پاکستان میچونه نسبتا دا سو چې پاکستان په خپل فارم کې نو او ما غشن او شو چې پاکستان خو میچ وګټو د زیمبابوې نه. خو حقیقت دا چې سړنکاران لګیا دي په دې باندې باسونه کوي او هغه دا وایي چې دا میچ بهرحال پاکستان لګونه کې په ګران په دې لحاظ سره ګټل لري چې پاکستان کم بیټنګ لاین او هغه بیا هغه شان نه دی پاتې شوی څنګه چې پاکستان نه توقع کېده. پاکستان اوپننګ ډېر په کمزور طریقه باندې شوی ری او صورتحال دا و چې پړومبني لس ورونو کې صرف سوار لس رنجونه شو. د دې ترڅنګ چې کوم مهمه بیټسمنان هغه ما شوی د مزباح الحق نه کپتان چې هغه وکټ کور کړو په کریس کې موجود تر ډیر وخت پورې او په یو سل او یوش بالونه صرف درې او یارنجونه جوړ کړی دی. دا خص کورو بهر حل د دې په نتیجه کې هغه دونه وکړي شو چې وکټ د غرزیدونه منی کړي. د دې ترڅنګ وهاب ریاض لګونه کې نسبتا تیز بیټنګ کړی لري او په شپږ سلوي خبالونو باندې سرور 50 رنځونه جوړ کړی دي. او اخیری نتیجه دا وی چې د پاکستان دا میچ په شلو رنځونو باندې ګټل لري. اول پاکستان چې بیټنګ وکړو 215 رنځونه جوړ کړ، دغه په جواب کې زیمبابوې ټول ټیم په 215 رنځونو باندې آوټ شو. پاکستان بولینګ په حواله سره چې ویل کیږي چې پاکستان بولینګ لاین خدنو پاغه کې وهاب ریاض او محمد عرفان نن د خپل بولینګ مظاهره کړې سلور سلور وکټي اغستري. دا خو د پول بی صورتحال په پول بی کې دا وخت صورتحال دار چې پاکستان خپل درې میچونو کړو دوی بیللې دي څنګه اوریدونکو ته پته دا یو نن وګټو اولنی میچ په پول بی کې دا وخت هند تر ټولو بر د درې میچونه کړې لري درې وانه ګټلې لري. سویلي افریقا درې میچونه کړې لري دوی ګټلې لري یو بیللې لري. آیرلند دوه میچونه کړې لري دوه وانه بیللې دي. ویسټ انډیز سلور میچونه کړې دوی بیللې لري او دوی ګټلې لري. زیمبابوې سلور میچونه کړې لري یو ګټلې لري درې بیللې لري. پاکستان درې میچونه وکړل یو وګټو او دوی بیللې دي. متحده عرب امارات درې میچونه کړې او درې وانه بیللې دي. نو دا وخت په پول بی کې صورتحال دار سلور ټیمونه به وتل پکاري. نو په هغه کې هند سویلي افریقا او آیرلند ویسټ انډیز دا له فلحال دا سلور مخ کې دي. خو د دې میچونه لا پاتې دي، چا درې درې پاتې دي، چا دوه دوه پاتې دي. میچونه به کیږي. د پول اے صورتحال دار چې سریلانکا او انګلینډ ترمنځ نن میچ شوی لري. هغه سریلانکا په 9 وکټو باندې ګټل لري. انګلینډ 309 سکور کړی دی. سریلانکا دغه راګرځول لري 310 په یو وکټ باندې او ډېر ښه بیټنګ سریلانکا لخوا چې کوم دوه بیټسمینان دي هغه کړی لري تھرے مانے او څنګه کارانه دی چې کوم دی دواړو سنچریانې کړی دي. سریلانکا دا وخت په خپل پوزیشن باندې رسلور میچونه کړی لري او درې ګټلې لري. دغه شان انګلینډ سلور میچونه کړی لري او یو ګټلې لري. نو د پول اے صورتحال دار چھ الت نیوزیلینڈ پٹا بانرے سلور میں چنے کڑی سلور وانے گٹھ لیو سری لنکا سلور کڑی او درے گٹھ لی بیا بنگلہ دیش پدریم نمبر بانرے درے میں چنے کڑی یہ وی گٹھ لی آسٹریلیا درے میں چنے کڑی او یہ وی گٹھ لی افغانستان تروس پور درے میں چنے کڑی یہ وی گٹھ لی دوے بیلی لی دی انگلینڈ سلور میں چنے کڑی یہ وی گٹھ لی درے بیلی لی سکاٹلینڈ درے میں چنے کڑی او درے وانے بیلی لی نو دا صورتحال د کرکٹ او نو روستے چکم تازہ حال وی غبه هم دور دن کو سر شریک
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا کډر منو اوریدونکو خبرونو ته تاسو له واشنگتن ډی سی څخه غواجیستا او په مراګرزوم یو ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي لګاونډي افغانستان سره په دوه اړخیزه اړیکو کې باور زیات شوی او د تورونو لګولو لوبه شاته پاتې شوی ده. نن د یک شنبه پروز نوموړي په لاهور کې له مطبوعاتو سره د خبرو په محل ویلي له کابل سره په امنیت، دفاع او استخباراتي څانګو کې همکاري زیاته شوی ده. نورحال له اسلام آباد څخه د جبري جو خبريال رابعه پیر راکوي.
ته بهرنو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ویل دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اعتماد په حاله سوي دي. دوی د هند سره د کشمیر د ستونزې د هواري بغیر د خبرو امکان رد کړی دي. خدای هم ویل دي چې د خبرو په نتیجه کې پر پلو موجود تاوتریخوالی کمیدای سي. په لاهور کې د خبريالانو سره خبرو کې د بهرنو چارو او د قومي سلامتي لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې د افغانستان سره د پټو معلوماتو د شریکولو او په دفاعي شوبه کې مرسته سیوا سوي ده.
military intelligence to intelligence or security level or political level ye charo interaction jo hai ye bahut aham bhi hai aur inpe bahut pichle 2-3 mahine mein bahut peshkash hui hai aur yahi hamari jo confidence hai majmooi taur par dono mumalik mein wo restore hui hai aur blame game ka jo period tha wo kafi had tak piche chala gaya
tatwa khuno de istikhbarati idaro په امنیتی او سیاسي کچه پر افتو کې په تیرو دوه درو میاشتو کې ډیر اهم پرمختګ شوی دی چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد په حاله شوی دی او د تورونو د لوبو وخت تر ډیر حد شاته پاتې شوی دی. دوی زیاته کړه چې دواړه هیوادونه خپل مځکه د یو بل په ضد استعمالولو ته نه پرېږدي او خپل پرمځکو پر یو وخت ګډ عملیاتو له سببه دواړو اړخونو ته ګڼ شمېر تندرونی ول شوی دی. دوی زیاته کړه چې د هر څه په قبایلي سیمو کې روان فوجي عملیاتو ضربې اسب له سببه ممکنه شوی دی چې په کامیابۍ سره روان دي. د هند سره د خبرو په اړه د یو پښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل سمشتارس ډیر واضح دی چې کومه خبره چې کیږي هغه د کشمیر د معاملې بغیر نسی کېدی. خو دې زیاته کړه چې د خبرو له عمله پر کنټرول لاندې تاوتریخوالی کې په کومه کې مرسته ترلاسه کېدای سي. د هند دفاعي بجټ ته سیوا کې دوه په معاملہ سرتاج عزیز ویل چې پاکستان کله هم د هند سره د وسلې په منډه کې نه دی شامل شوی. خو دې زیاته کړه چې پاکستان خپل د هر قسمه دفاع صلاحیت لري. بل پلوته د دفاع وزیر خواجه آصف هم په سیالکوټ کې ویل دي چې د هند دفاع بجټ سیوا کول د هند جنگی لیونتوب سرګندوی چې د ټولې سیمې د امن لپاره یو خطر ده. دوی دا هم ویلي دي چې پر کنټرول لاین امن د دواړو هیوادونو په ګټه دی چې له وجې د ډزو بندښت لوزنامې خلاف ورزي دي بند کړی سي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دوبۍ کې د سرمایه‌کاری په باب سوي کانفرنس کې ورسره نړیوالو سرمایه‌کارانو په دغه جنگ ځپلې صوبې کې د 1.2 ارب ډالرو د سرمایه‌کاری ژمنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د سرمایه‌کاری د بورډ مرستیال مشر محسن عزیز یو خبري کانفرنس ته ویلي چې سرمایه‌کارانو د توانایي تیل او ګیس هم دا ډول د سلګری په میدانونو کې د سرمایه‌کاری کولو خواهش سرګند کړی دی. نور حال ور باندې راکوي هم لسیمه څخه د ډیوریډیو خبريال مدثر شاه.
دوبۍ کې د ځایي او خارجي سرمایه‌کارو او صنعتکارو خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌ګزارۍ لپاره شوی کانفرنس ته پس حکومت ادا کوي. کانفرنس ډېرې ګټې ترلاسه کړې دي او د صوبې د سرمایه‌کارۍ د بورډ مرستیال چیرمن محسن عزیز د یو خبري غونډې په وخت وویل هلته د 1.2 ارب ډالرو صوبې کې د سرمایه لګولو دلچسپي وښودل شوه.
1.2 بلین ډالر کې آیا $1.2 billion کے ہمارے پاس لیٹر آف انٹینٹ وہاں سے آئے ہیں.
وائی زیادہ تر صوبے معدنیات و انرجی او سیلگرئی سانگو کی خلق سرمایہ لگول غواڑی او حکومت پر دغو سرمایہ کارو تا پورا اسانتی آئی ور گئی. خو پا دے حق رچی ڈیوہ راڈیو دا خیبر پختنخوا دا چیمبر آف کامرز پخوانی صدر عفان عزیز نا پختن اوکڑا چے آیا دے حالاتو کے با پا دمر لوئی مقدار صوبے کی خارجی سرمایہ گزاری اوشی نو غوائی
اگری دی چے حکومت تا سپورٹ ور گئی فسیلیٹیشن کئی نو دے کے افغانستان تے بلتا انویسٹمنٹ بننا راضی انویسٹمنٹ رات لے شی تو دا ڈیپینڈ کئی چھے حکومت سنگا مطلب سنگا کمیٹمنٹ کڑے گا
بلخواد صوبے اعلی وزیر پرویز خٹک ہم دو ورځ وړاندې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویل د صوبې سند د امن او امان په وجه نه بلکې په نور وجوهات رستو پاتې دي چې پکې د سمندر نه لریواله د خام مال کمی او د مناسب مارکیټ نشواله شامل دي. خو وايي وفاقي حکومت سره د صوبې د ګیس په حق له خبري شروع کړې دي او که دغه ګیس ورته ملاو شنو تر 200 میگا واټو پورې بجلی ته پیدا کول شي کوم چې بسنه تور کی.
یہ ایک راستہ میرے پاس رہ گیا کہ انشاءاللہ اگر جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک سال کے اندر گیس سے بجلی بن سکتی ہے. سارے پاکستان کے انڈسٹریلس آ کر اسی صوبے میں کارخانے لگائے کیوں کارخانے دار لا اینڈ آرڈر سے نہیں ڈرتا حالات سے نہیں ڈرتا وہ پروفٹ کو دیکھتا ہے.
وزیر اعلیٰ خٹک پائی صوبے کے صنعت ترقی ور کول ہم دغ لارا پاتے دا او کو وفاقی حکومت سره تڑون لا سلیکشن یو کال کے دنن با گیس نے بجلی جوڑ کی او صنعت کار د حالات نہ نیری کی بلکہ گٹی تغوری. خو بلخوا د صوبے اکثر صنعتکاران وای د خراب امنیتی وځي د پیسو لپاره د تختولو پیخي او کلنګونو په وجه د صوبې د نیمو نه زیاتو صنعتکارانو صوبه پرې خوده ده. خو افان عزیز وای د مادنیاتو څنګه کې سرمایه کون کې کمپنیان جنگ زپلو هیوادونو کې هم سرمایه لګي او دلته به ورته هم څه مسله ني
چکه انویسټمنټ کم شي اول ته ریټرن هم انویسټمنټ باندې زیات شي. This is the rule of investment also. Because the income we know our per dollar return to come out is much. The data in case some check on drilling of Myanmar di or Baldi for instance oil and gas sector ya do the mining company ya do aapko pura duniya ke most turbulent regions ta hum di no dalta raat lo ke mazi to sir problem is ta
da bus wa khai chi hukumat dubai ke sarmaya kar us ra pa show jmano sumra amal kai aw kam asantiyai warta war kai aw khariji companies ne de jawab ke sumra zardal tak کار شروع گئی. مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا راڈیو پیخبر.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان قبایلی مشران وای دوی ته په قبایلی سیمو کې د سیاسي جلسو او غونډو اجازه نه ورکول کیږي. په مومندو قبایلی سیمه کې سیاسي ګوندونو او قبایلی مشرانو پولیټیکل انتظامیه څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکړي. همدغه مشرانو ویلي چې سیاسي جلسې او هلې ځلې به د قبایلي علاقو څخه تندروي او ترګري په ختمولو کې مرسته وکړي. ارشد مومند ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
او د یو سیاسي ګوند زی مشر نثار مومند وای په ګرد ایجنسی کې په صحافتي او سیاسي ازادیو باندې قدغنونه دي.
څنګه دوی اکثر دلته پولیټیکل مظاهر ہوتا جلسو تا زمنګ په میټینګونو باندې پابندې لګي او بلکې نو دا ډیر واضح روغ ثبوت ته تاسو میډیا کې هم چلے دو چې میډیا پریس کلب ته نوټیس ورکړه لري چې دلته پولیټیکل تنظیمونه راځي او هغه میټینګونه کوي او هغه سیاسي اکټیویټیز راځي نو تاسو هغه باندې جواب طلبي کړی دا
د غونډې ګډونوالو د هغه واقع هم غندنه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا د صحت محکمې کارکونکو زورول شوی او د قبایلی سیمو د اډهاک ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر انور وای چې یو شمېر د صحت محکمې کارکونکو جیلونو ته اچول شوی وو.
زه خو انډر یم د ایجنسی سرجن او سر ډاکټران انډر دی د ایم ایس نو د دې زمنګ سره خود پټیکلی د سرکار نشته د پټیکلی انډر چی دی هغه صرف خاصدار او ملکس دی منګه نه یو په منګه کې مداخلت دا یو غیر قانوني عمل دی. یو غریب چی دی اوسم پیرامیډیکل سټاف دی په کغون کې په جیل کې پروت دی او په دروازې پی ای پی آی کې او د شپې په جیل کې اچي.
قبایلی سیمو ته د اتل سم ترمن لاندې سیاسي حل زلو ازادي ورکړل شوی خو طاقتور انتظامی قوتونه د خپل مخ ته نه پرګدي او ساجد مومند وای کړه د سیاسي ګوندونو په نومو می وترهګری کې حکومت قبایلی مشران وجد شوی نو د هغوی خلاف د سیاسي کارکونان پوره کی
لکه تاسو ته پته ده چې څومره مشران دي کم دا وار انټرنیټ چې سٹارټ دی دي کې د مخینه لاړل یو هلا پیدا شوې ده او دا هلا اوس پر کول دي نو هغه د پاره صدایم چې یو بیسټ اپشن چې کم دی دا سیاسي خلک دي ځکه اوس عوام هم چې کمی سترګې دي دا سیاسي خلکو ده دي
د مومن ایجنسی ټول سیاسي ګوندونو په 15 مارچ د احتجاج اعلان هم وکړ او ویل چې دوی په لون بیزل په ایجنسی کې خپل د سیاسي طاقت مظاهره کوي د دغه ټول تورونو پاړه د پولیټیکل انتظامی لخوا میډیا ته کوم دریز مخه ته نه دی راغلی ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مومن ایجنسی
د وایس اف امریکا جیو ریډیو د قدر من اوریدونکو سم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان په سینټ کې د قانون او انصاف په باب یو کمیټه ته د بشري حقوقو په حواله سره یو ریپورت وړاندې کړل سعودي چې پکې ویل سوي چې پاکستان کې د جنسي زیاتو پیشي هر کال مخ پر زیاتی دودی او د دې علت هم په دې ریپورت کې دا شول سوي دی چې پولیس تانو کې د جنسي زیاتو په مقدمه نه درجیږي او هم ریپورت کې ویل سوي دي چې د جنسي زیاتوب زیاتره پیشي په پنجاب ایالت کې رامنځته کیږي. نور حال له اسلام آباد څخه د جیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې کال 2013 ریپورت تر مخه ټولو نزاد پنجاب صوبه کې د جنسي زیادتي یا ریپ 2500 کیسونه رجسټرډ شوي دي او دا یوازې هغه کیسونه دي چې ریپورت شوي دي. ریپورتونو تر مخه اصل شمیره دې نه هم زیاته ده. دغه شان خیبر پختونخوا صوبه کې د جنسي زیادتي یو سل اوویشت او سند صوبه کې اوویشت کیسونه رجسټرډ شوي دي. تیر میاشت د پاکستان یو سینیټر سوغره امام لخوا د قانون او انصاف دپاره د سینیټ قائمه کمیټې ته وړاندې شوی یو ریپورت کې ویلي شوي وو چې تیرو 15 کالو کې د جنسي زیادتي یو مجرم ته هم سزا نه ده میلاو شوې او د دې اصل وجه قانون کمزوري او غلط تفتیش دی. پاکستان کې زنانو حقوقو د پاره کارکون کې یو زنانه فرزانه باری هم د نظر لري چې پاکستان کې د زنانو سره جنسي زیادتي زیاتېدو اصل وجه هم دغه ده چې سزا مجرمانو ته نه ملاويږي. فرزانه باری دا هم وایي چې ریپورتونه کې کم شمیرې خودل کیږي هغه د اصل شمیرونو ډیر کم دي ځکه چې ډیر کې سونه خو ریپورت کیږي هم نه
اوس په شور اٹھتا ہے لیکن اب بتائیں کبھی ایک دفعہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو مجرم تھا وہ پکڑا گیا اور پھر اس کو سزا ہوئی اور پھر لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کو سزا ہوئی تو ایک پورا ایک پروٹیکشن ہے کلچر آف امپیونٹی ہے ابھی تک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ
دوی وی چھ دادا سی پی خو ذات دو یا وجہ دا ہم دا چھ پدے کی ډیر کم سزا شوی دا ہو زکا اس ماشومان او ماشومان هم د دیخکار کیگی نا کی دیندا هم وی چھ پوزی عامر زیول حق دا وخت نا حدود آرڈیننس لوجه هم د جنسی ذات ته مجرمان به سزا نه بچ کیدل زکا چھ د آرڈیننس تر مخه زنا بے رضا او بے جبر دونو کی ضروری وا چھ سلور گواهان به پیش کیدل او کچر زنا بے جبر شکایت کون کی زنانه به داسې اونه کړل نو بیا به هم د زنانه ته د زنا په کیس کې سزا کیده. پاکستان پارلیمان د زنانو حقوقو د پر قانون سازو هم کړی دا خو د دین پس هم نه صرف د زیادتي پیښې زیاتې شوې دي بلکې نږدې روزو کې یو زنانه سره زیاتې ویډیو هم جوړ کړی شوې ده او چې کله د په سوشل میډیا خوره شو نو د دې زنانه خپلوانو د دې د لری کولو اپیل هم وکړو خو پاکستانی چارواکو ورته ویل چې پاکستان کې داسې قانون موجود نه دی چې دغه قسمه ویډیو د انټرنیټ نه لری کړي. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي
خ طالبان څوک او بد طالبان څوک دي
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیګوي او کنه
د دغه تپوسونو او ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو
رانه او بے پلو بحثونه په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې
د کوربا رحمان بنيري سره واوري
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اور دم کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تھا یہ واری بیا پخیر را لے وقت سعودی پا پاکستان کی دا ماخستان اتنیمی او افغانستان کی اتا او یہ واری بیا پام را گرزوم دا مهم خبرونو سرچکو تا د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی له افغانستان سره اړیکې ډیرې ښې سوي او دوه اړخیزه باور هم پر ځای سوی. مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي کابل سره دفاعي همکاري زیاته سوې ده. قبائلی سیما مومندو ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي د سیمې خلکو ته د سیاسي حقونو لپاره ژغ پورته کولو موقع ورکول سي او له پولیټیکل انتظامي څخه غوښتنه کړې ده چې د سیاسي حلو ځلو په لار کې د خنډونه نه اچوي.
دا وار انټرنټ چې سٹارټ ته دي کې د مخینه لاړل یو هلا پیدا شوې ده او دا هلا اوس پر کول دي. بیسټ اپشن چې کوم دی د سیاسي خلک دي ځکه اوس عوام هم چې کوم سترګې دي د سیاسي خلکو دي.
او مطبوعات وای امریکای چارواکو د هغه یو نیم سل بوسنیایي وګړو له هیواد څخه د ایستلو تیاری نیولې چې د کال 1995 په جګړه کې د 8000 مسلمانانو په وژنه کې د امکاني لاس لرلو ګمان ورباندې کیږي. او سم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي له ګاونډي افغانستان سره په دوه اړخیزه اړیکو کې باور زیات سوی او د تورونو لګولو لوبه شاته پاته سوې ده. نن د یکشنبې په ورځ لاهور کې له مطبوعاتو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي له کابل سره په امنیت، دفاع او استخباراتي څانګو کې همکاري زیاته سوې ده. همدا وجه ده چې د پولي دواړو خواو ته مهم ترګر نیول سوی. ښاغلی سرتاج عزیز یو ځل بیا تکرار کړ چې د پاکستان خاوره به هیڅکله هم د افغانستان په ضد ونه کارول سي. نوموړي د هندوستان او پاکستان په اړیکو هم خبرې کړې او ویلي چې په سرحدي پوله کنټرول لاین باندې امنیت او د ډزبندۍ په لوزنامې باندې عمل پکار دی او دا چې د کشمیر بغیر له نوې ډلې سره خبرې اترې نسی کېدای. د پاکستان قبایلی مشران وایي دوی ته په قبایلی سیمو کې د سیاسي جلسو او غونډو اجازه نه ورکول کیږي. په مومندو قبایلی سیمه کې سیاسي ګوندونو او قبایلی مشرانو د پولیټیکل انتظامیه څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د سیاسي حلو ځلو کې خنډونه نه جوړوي. قبایلی مشرانو ویلي سیاسي جلسې او حلو ځلې به د قبایلی علاقو څخه تندروي او ترګري په ختمولو کې مرسته وکړي. چیرې چې له تیرو څو حکومتونو څخه د تګلارو له وجې غټه سیاسي خلا موجوده ده. د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د افغانستان سرحدي پولې ته څیرمه د چمن په ښار کې وسلوالو دوه افغان اربکي په ډزو وژلي. د دوی په وینا د پېښې د یکشنبې په ورځ په چمن بای پاس باندې هغه مهال رامنځته سو کله چې په دریو موټر سایکلانو باندې سپاره شپږ وسلوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې. چارواکي وایي اربکي د افغانستان د جنوبي هلمند ولایت اوسېدونکي وو او د علاج لپاره کوچې ته روان وو. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د شنبه پر ورځ ویلي روس پلوه یاغیان د تیرې میاشتې د ډزبندیز د لوزنامې خلاف ورزي کوي او په یوکرین کې یک ګولهباري جاري ساتلې ده. نوموړي دا تور د امریکا له مرستیال صدر جو بایډن سره د ټلیفوني خبرو په مهال لګولی. هغه ویلي دا ګولې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دونیتسک ښار ته نږدې او د یوکرینی حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول باندې غورځول سوي. ښاغلی پوروشنکو ویلي د یوکرینی عسکر هم په دې ګولهباري کې ژوبل سوي دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا د مهاجرت چارواکو د هغه یو نیم سل بوسنیایي وګړو له هیواد څخه د ایستلو تیاری نیولی چې ګمان ورباندې کېږي د کال 1990 د لسیزې په جنګي جنایتونو کې لاس درلود. په خپل رپورټ کې ورځپاڼې ویلي چارواکو داسې 300 بوسنیایي وګړي په ګوته کړي چې امریکا ته له راتګ وړاندې یې د جنګي وختونو سابقه درلوده. چارواکي دا هم وایي چې دا شمېر تر 600 پورې زیاتېدای شي. ریپورت زیاتوي امکان دی چې شناخت شوي 300 بوسنیایي وګړو کال 1995 کې په سربرینیکا کې 8000 مسلمان نارینه په وژلو کې برخه اخیستې وي. په یورپ کې د دویم جهانی جنگ وروسته د نسل کشي د یوازینی ناوړه غټه پیښه ده. د مصر یو عدالت فلسطینی وسلواله ډله حماس یو ترګر سازمان ګرځولی او ویلي دی دغه ډله د مصر په سینای ټاپو کې ولسی وګړي او امنیتي عسکر دواړه په هدف کوي. د شنبې دروازې په عدالتي حکم کې مصر له حماس څخه نور هم بیل کړل شوی. دغه ډلې د بندیز لګول سوي اخوان المسلمین او راپرځول سوي صدر محمد مرسی په واکمنۍ کې له مصري حکومت سره شی اړیکې درلودې.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم ستاسو په امر راګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری به سبا د دوشنبه پر ورځ د سعودي عربستان او اروپا په سفر روانېږي او ټاکل شوی ده چې نوموړی به په سعودي عربستان کې د اسلامي ریاست په ضد مبارزې او په اروپا کې د ایران د لنجمن نیوکلیایي پروګرام په باب خبرې وکړي. د وایس اف امریکا یو ریپورت نوشروان کلندر درته وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری به د سعودي عربستان سرخار ریاض کې د اعلی سعودي چارواکو سره په منځني ختیځ کې د روانې ناارامۍ او په خاص توګه د امریکا په مشرق کې شام او عراق کې د داعش په ضد جګړې په موضوع خبرې اترې کوي. د خارجه وزیر جان کیری د تازه سفر به په داسې حال کې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونو کې د داعش ډلې سره د دغه ملکونو د ځوانانو شمولیت او اروپا ته امنیتي دړکو په دغه هیوادونو کې یری او اندیښنې زیاتې کړې دي او هم دغه وجه ده چې تیر اونۍ سپینه ماړه کې د پرتشدد تندروي په موضوع غونډه هم رابلل شوې و چې پکې د شپېتونه زیاتو ملکونو د عالمانو مدني ټولنو استادو او حکومتي مشرانو برخه اخستې و. یان کېری د دغه غونډه په محل ویلی چې داعش دا وخت د ټوله نړۍ لپاره خطر جوړ شوی.
Terror is their obsession. It's what they do. And if we let them
جانکری وای ترهګری د توندرو په مزغو سوره شوی چې سه زړه غواړي کوي او کچری مونږه دوی داسې آزاد پرې خودل نو دوی هم یو کار کولی شي او هغه دا چې هر څه تاله ترغه کړي باید د دوی لاسونه وتړل شي. منځنی ختیځ کې د داعش په ضد په نړیوالو هلو زلو د منځنی ختیځ د چارو یو کارپوه پال سیلم وای چې د نړیوال اتحاد لخوا په عراق او شام کې د داعش په ضد روانې جګړې دوی به توله کړي دي او مثبت نتیجې راوتی دي.
sanctuary in Syria yes makes the fight
دی وای چې دا هم حقیقت دی چې داعش په شام کې ډیر پراخه او محفوظ سیمه لري او په عراق کې هم جنگ سختولی شي. دوی دا صلاحیت لري چې شام کې مزاحمت وکړي او د بریدونو لپاره بیا را منظم شي. د ګول ورځنه د جانکيري سفر لړکې با نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته هم وینا کوي او د دې ترڅنګ به د روسي همسیال سرګیلارو سره ویني. دواړه مشران به په داسې حال کې ویني چې امریکا او غربي اتحادیان د یوکرين دزبند د لوزنامې عملی کولو لپاره روس نه پر لپسې غوښتنې کوي. باید د یوکرين جګړې ختمولو خاطر دی د روس په لاوه بیلتون خوخو د مرستې نه لاس واخلي. په سوئزرلند کې به جان کیری د ایرانی همسیال محمد جاوید ظریف سره هم د ایران ایټمی پروګرام په اړه خبرې اترې کوي. دا لیدنه په دې لحاظ مهمه ده چې د ملګرو ملتونو 15 مستقل غړي او جرمني هڅه کوي چې د مارچ میاشتې اخیره پورې د ایټمی معاهدې لپاره سره نتیجې ته ورسي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. اوس هم زه د مسکو لوري ته چیرې چې د وژل سوي مخالف مشر بورس نیمتسو په غم کې په زرګونو خلکو احتجاج کړی. ګڼ شمېر مظاهرچیانو د آزاد خیاله سیاستدان او د صدر ولادیمیر پوتین د تګلارو مخالف بورس نیمتسو په یاد کې بینر راخستې وې چې ورباندې لیکل سوي وو دوی نه بیریږي. نور حال هم د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
تروسه حکومت د چا د نیولو اعلان نه دی کړی. د پلټنو د کمیټې سرکاري ترجمان ولادیمیر مارکن وای دوی د یوکرین او تندرو سره سره د نور ممکناتو هم پوره پلټنې کوي. پولیس د حمله په وخت نیمتسو سره موجود د یوکرین خزه پوښتنې کوي. دا په حمله کې بچ پاتې شوی مونږ د یوکرین سره د تړلي خبرې جاج اخلو. دا د چا نه هم پټه خبره نه ده چې د لانجې د دواړو فریقو ترمنځ یوه انتها پسند ډله هم موجود ده او دوی د چا هم نه مني او یقینا مونږ نور اړخونه هم نشو ردولې، لکه د دوی کاروباري هلې ځلې، ذاتی ناخوښي او څه نورې کورنۍ چارې. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي دا د اجرتیانو حمله ښکاري او دا د راپارونې لپاره بلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پلټنو د کمیټې لخوا جاری شوی یو بیان ذکر کوي. په دې بیان کې د کمیټې ترجمان هاغلی مارکن وای کېدلی شي نیمتسوف هغو کسانو لپاره یو قرباني وي څوک چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د څه پروا هم نه کوي، خو د هاغلی نیمتسوف مرستیالان بیا کرملین ته ګوتې نیسي او وای څنګه کېدلی شي د کرملین خوشا کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پرځای شوي امنیتي او استخباراتي غړي د داسې ممکنه حمله بیا بیخي بې خبره کېدلی شي. واشنگتن پوسټ د هغلی نیمتسوف د ملګری بلاګر ولادیمیر میلوف هغه بیان ذکر کوي په کوم کې چې د وای یوې نتیجې ته رسی چې د بوریس نیمتسوف وژنه چارواکو سره تړلې ده، ځکه چې نوموړی د احتجاج یو ورځ وړاندې د چارواکو په نظر کې وو. د روس یو بې طرفه سیاسي کارپوه کانستانتین وان اګرت وای د نیمتسوف وژنه ښایي د حکومت په خلاف هلې ځلې کوونکي د څومره خطر سره مخامخ وي. بوریس نیمتسوف د روس د ټولنې د یو خاص حالاتو ښکار دی، د یو داسې ماحول چرته چې د چارواکو په خلاف خبرې کوونکي د مجرم برابر وي او چرته چې تشدد د مسلو بهتر حل وي او چرته چې ټولنه ځان په ګیره کې اخیستل شوي کله ګڼي. نیمتسوف کال 1990 کې مرستیال وزیر اعظم وو او د ډیرو تجزیه‌کارو خیال وو چې نوموړی به د دغه وخت د صدر بوریس یلسن ځای ونیسي. د هغلی یلسن لخوا ولادیمیر پوتین خپل جنشین بلل او کال 2000 انتخاباتو کې د هغلی پوتین بری سره نیمتسوف روس کې د صدر پوتین سخت مخالف په توګه رامخته شوی وو او په خاص توګه تیر کال یوکرین کې د ولسی پاسون روسو نوموړی بیا سخت خوی خپل کړی وو.
اوس هم ځو قدر منوریدونکو د کابل ولوري ته چیرې چې صدر اشرف غنی د پنشیر او په شمال ختیځ افغانستان کې د واورو د شویدو له امله د مړسو کسانو د په ویر کې فاتحه خسته ده، قرآن خوانی کړې ده او ورسره د وژلسو د مړسو کسانو د کورنیو سره د مرستو اعلان هم کړی دی. په افغانستان کې د صدر اشرف غنی وینا ده چې په د زلزل د واوري د شویدو له امله 1243 کورونه وران سوي او 2500 تن نږدې خلک مړه سوي دي. نور حال کمال سادات څخه مو پوښتلې په تیر خبرونه کې او دوه تاسو پام راګرځو.
دا خو چې د تیر څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خاصتا په بامیانو، پنجشیر، پروان، بغلان، بدخشان، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې سختې واورې وشوې، نو د دغو واورو او همداشان د واورو د ښویېدو له امله شاوخوا 206 اتیا کسان چې دي هغه مړه شوي دي او یو شمېر نور کسان چې دي پکې ټپیان دي. د دغو دپاره خو د کومکونو پاره خپل افغان حکومت همداشان نورو نړیوالو مؤسسو د دې ترڅنګ د پاکستان هیواد چې دی بیلابیلې مرستې کړې دي. پرون نه بل ورځ خپل افغان جمهور رئیس چې دی هغه هم د غذای ته ورغی او له خلکو سره نږدې وکتل، نږدې شل ملیون افغانۍ چې دی خلکو ته ورکړي چې بیړنۍ مرستې ورسره وشي. بیا بیګا افغان جمهور رئیس وینا وکړه دغه مرستو په اړه، همداشان دغه پیښې په اړه د وویل چې دا ډېره غمجنه پیښه وه، دا نه یوازې چې افغانستان به دغې سره کومک کوي بلکې د نړیوالو مرستو نه ټولنو نه هم غوښتنه وکړه چې هغوی سره مرستې وکړي. ښاغلی ککړ، ښه به وي چې د جمهور رئیس دغه خبرې یو څه در واوروم. نو جناب ککر صاحب، اشرف غنی چې پام کې ودی به ایران ته سفر وکړي، دای د ایران سفر هم ځنډولی دی، په افغانستان کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کوي، خو دفترونه حکومتي ادارې مکتبونه خلاص وو. نن په ارخ کې دوی د قرآن شریف ختم هم وکړي، په دې ختم کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو او د پیښو قربانیانو ته یې دعاوی وکړي.
او کمل صدر صاحب، هلته په دغه سیمه کې چیرې چې د واوري کمرونه را پریوتلي دي او خلک ډېر زیات اغېزمن دي، کومکي کارونه چې کمی ادارې کوي د هغو چارواکو ویلي چې د دې سره هغه سامان آلات نسته چې دغه خلک چې راګیر دي هغه راوباسي وژغوري، او بل دا چې کم چې مړي دي هغه هم راوباسي. اوس وضع څه ډول ده؟ او ځینې لکه هندوستان هم د مرستې ژغ کړی دی چې له افغانستان سره به په دې باب مرسته کوي، په دې باب تازه تفصیلات څه دي؟
خاصا د پنچیر سیمې دا د جګو جګو غرونو په مینس کې دي، د کومې لارې چې تللې دي دا هم د غرونو په مینس کې دي، د ری دي د غرونو نه چې کومې واورې راخویدلې دي دا بیخي په زیات اندازه دي. مونږ چې د پنچیر ولایت له چارواکو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې ځنې لارې معمولي خلاصې شوې دي، خو ځنې هغه ځایونه چې هغه کې ډېرې واورې پرتې دي دا به ډېر وخت ونیسي. همداشان حکومت دا خبره هم وکړه چې د هلیکوپټرو له لارې د هوا له لارې به هلته مرستې وغورځوي. په کابل کې د امریکای سفارت چې دی هغه هم دا خبره کړې ده چې دوی به ورسره مرستې کوي، په دغه پیښه یې خفګان هم ښودلی دی. خو چارواکي وایي چې دوی لومړی اړتیا دې ته لري چې دغه لارې خلاصې شي، تر څو هغه کسان چې هلته په واورو کې بند دي اینی هغې ته د خوراکي موادو د توکو رسول هم ستونزمن دي. دوی وایي چې که چیرې په بیړه سره دغه لارې خلاصې نه شي، هلته به د خوراکي موادو له کمبود سره خلک مخامخ شي، د دوایانو له کمبود سره به مخامخ شي. نو په دې خاطر اوس ډېر کوشش په دې دی چې دغه لارې خلاصې کړي، له هغې وروسته به بیا په منظم ډول د مرستو پلان هم هغوی ځای ته ورسوي.
ډېره مننه کمل صدات، او د ځان خیال ساتئ. د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر منو اوریدونکو، اوس هم زو د پاکستان سند ایالت مرکزی ښار کراچی ولوري ته چیرې چې څلور روزنی کاروباری تجارتي میله سر ته رسیدلې ده، او پکې د پاکستان کې دننه تولیداتو او بیلابیلو مصنوعاتو نندارتون لګیدلی و، او خارجي هیوادونو ته هم د لیږلو په دې حواله سره خلکو ته معلومات ورکول سوي، او راپورونه وایي چې ګڼ شمېر خارجي سوداګرو هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و، او همدغه میله کې د خیبر پښتونخوا له صوبې څخه د سبزیانو او میوو سره سره د لاس جوړ شیانو نندارتون هم لګېدلی و. فضل عزیز هم دغه څلور ورځنی تجارتي میلې ته ورغلی و، یو رپورټ یې تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د سبزیانو او میوو د اتحادی مرستیال مشر عبدالوحید وای په کراچۍ کې د ترسره شوی نهمی کاروباری میلې ایکسپو 2015 نه هیله لري چې د بهر ملکونو نراغلو سوداګرو د سودا سره به یوازې د سبزیانو او میوو بهرنی تجارت په میلیونونو ډالره زیات شي. ډیوی ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل، لدې وړاندې د سبزیانو او میوو زموږ د کال په سر بهرنی تجارت 625 میلیونه ډالره و.
میں سمجھتا ہوں
دی وای مونږ هله منیو چې زمونږ بهرنی تجارت به د دغه میلې په وجه د شپږونه تر اووه میلیونه ډالر پورې نور زیات شي، او دغه رنګ که دا سلسله جاری وساتل شو نو زمونږ بهرنی تجارت به د پنځلسونه شل میلیونه ډالر پورې نور وغځیږي. نو مبړي ویل د پاکستان نه مونږ ګڼو هیوادونو ته په میوو کې ام او کینو او په سبزیانو کې الو او پیاز په غټه کچه لیږو. د دې نه علاوه نورې سبزیانې او میوې هم بهر ځي، خو هغه په کم مقدار کې وي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا نه مټر، کریلا او گازرې بهر لیږل کیږي، او نورې سبزیانې هم خېدي، خو د کم پیداوار له وجې بهرنی تجارت کم دی. او د بلوچستان مڼې د ایران نه قاچاق کیدونکې مڼې اغېزمندې کړي، ځکه د بلوچستان مڼې بهر ونه لیږل شي او دلته یې هم په مارکیټ کې قیمت کم شي. د عبدالوحید په وینا د میوو او سبزیانو په مت کې پاکستان کې نوې تحقیق نه کیږي، ځکه د پیداوار معیار ښه نه دی، او که پیداوار ښه کړی شو نو د تجارت سیوا کېدو سره به د زمیندار ګټه او روزګار نور زیات شي. د کراچۍ تجارتي کاروباري میلې ته د پېښور نه راغلي د سبزیانو او میوو سوداګر مسعود احمد ملک ډیوی ریډیو سره خبرو کې وویل، مونږ دلته هر قسمه میوې او سبزیانې راوړې وي او سوداګرو ته مو وړاندې کړې، خو نو مبړې خیبر پښتونخوا کې د پیدا کېدونکو سبزیانو او میوو په اړه وایي،
تقریبا 80% ویجیټیبل چې دي کنه سر یو د سیزنو علاوه تقریبا هر یو ویجیټیبل خیبر پښتونخوا کې کیږي او ډېر ښه کوالټي کې کیږي.
ایکسپورت کیږي او کنه؟
ها جی ایکسپورت کیږي لګیا ده. خو ما تاسو ویل کنه چې یو مین ایټم ده کریلا، دې باندې پابندي لګې دو یورپ نه خطر ده ورته ته نه خود یو لګولو دې کې یو دغه ډیزیز د فروټ فلای په وجه باندې
هغه زیات تکړه د سبزیانو د دغه مرز چې د مچۍ یا مچ په شکل کې ده مخنیوي په حکومتي سطح کې دی شي. یوازې زمیدار د دغه مرز مخه نشینی ولې. یو بل سوداګر سید خان بیا وایي، د خیبر پختونخوا د سبزیانو او میوو بهرنی تجارت د دې سره سیوا کې دی شي چې د غرنګ میلې هلته را جوړ شي.
یاره زموږ پختونخوا کې خډیر د غره هغه داسې ایگزیبیشن زموږ پختونخوا کې موجود داسې لوکل چې وشي زموږ د ایکسپورټران رو غړي او دې سره زموږ د پختونخوا ایکسپورټ وسی وشي.
د غرنګ میلې ته د پیښور نه راغلي هما فیاض چې د هندی کرافت یا په لاسو د جوړو سیزونو سټال یې لګولې دی، وایي په میله کې ورته د دغو سیزونو د تجارت زیاتولو او بهر ملکونو ته د لیږلو موقع را جوړې وي، او نو مبړي هم د میلې نه د خپل کاروبار د ښه کېدو تمه لري.
بهر نه چې کوم ډیلیګیشن راغلي دي هغوی طرف نه خو پازیټیو ریسپانس ملاو شوی ده، لینکس مونږ ته ښه ملاو شوي دي، بس هغوی باندې مونږ کار کوو چې مونږ ته مخکې.
د سوات نه راغلی بخزمین ګل چې د سوات د اسلامپور جوړې د زنانو او نارینه صادرې شړۍ په کولونه او واسکټ یې په میله کې ننداره کړې دي، د خپل صنعت او میلې په اړه وایي.
کاروباریانو خو د دلته کې لوکل د کراچۍ د لاهور کسان هم زمونږ سره په دې کې دلچسپي لرلی ده، او زمونږ نه خپل دغه اغستې کارونه مونږ را کړي دي. بهر ملکونو کې زما په خپله مونږ سره د انګلینډ نه یو پارټي راغلی وه، هغوی زمونږ سره خپله خبره ترې مونږ نه هم کارونه اغستي، مونږ نه هم را کړي دي.
نو مبړې زیاتوي که چېرته زمونږ مصنوعات د بهر هیوادونو مارکیټ ته ورسېدل نو دا صنعت ترې ډېر ګټور کېدی شي. د خیبر پښتونخوا صوبینه په سرکاري توګه میله کې نمائندګۍ ته راغلی محمد امیر خان نه مچې د سوداګرو د نیوکو او ګیلو پښتنه وکړه. نو نوموړي اویل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مختلفو مصنوعاتو پیدا کوونکو کاروباریانو رجسټرډ یونینې نشته، ځکه دغه خلک خپل په دې میلو کې برخه نه اخلي. خو نوموړي ځینې کمزوري هم مني،
لکه دم زمونږ ټي ډي پی خو لکه مین فنکشن چې کوم دی، لکه مین فنکشن زمونږ چې کوم دی دا وی پروموشن دی، یک مارکیټینګ اکټیویټی ده. به هر جو پروډکټ باندې اګریکلچر کې لگا خپل خپل ډپارټمنټ سره شوې ده، نو دا خپل اګر ډپارټمنټ چې کوم دی لکه زیات تر دا غوی ریسپانسیبিলিټیز دی چې هغه اویرنس او هغه ځمکه او دا غي مطابق هغه ذمہ دار چې کوم دی هغه ایجوکیټ کیا. کمې ډیر کمې.
محمد عامر وای دوی د غرنګ وړې میلې په خبر کې کړي دي، خو د امنیت لکبله دوی نشي کولې چې غټي کاروباري میلې را جوړې کړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زب جنت له د پښتو سره زم، همزه سفر که د حجاز وینو هم، زه د پښتون د کافلو سره زم. دغه شعر، تاریخي شعر، تخلیق کوونکی حمزه بابا یویشتم تلین په 13 فروری باندې لمانځل سوی دی، او د لمانځنې همدغه لړۍ لا تر اوسه جاری ده. هم نن په پېښور کې د حمزه بابا په یاد کې یو غونډه شوې ده چې پکې نامتو پښتو لیکوالانو پکې ګډون کړي او خپلې ویناګانې کړي. زموږ خبريال مدثر شاه هم دا رنګه یو غونډې ته ورغلی او یو رپورټ یې برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
پښتو د وتلی شاعر امیر حمزه خان شینواری دغه کلام د د یوشتم تلین په مناسبت را جوړ شوی دستوري کې انور خیال ویلو کوم چې د پیښور پریس کلب کلتوري کمیټه او حمزه بابا ادبی جرګې په شریک را جوړ کړی و چې پکې د صوبې او فاټا د ګټ ګټ نه شاعرانو لیکوالانو او د حمزه بابا مینوالو ګډون کولو. په دغه موقعه ویناوالو د حمزه شینواری په فن او ژوند رڼا واچول او دی ویل حمزه بابا چې خپل شاعرۍ او نثر کې کم موضوع ترا برسی رکڑی دی هغه نه یوازې پښتنو بلکې د منطقي او نړۍ د نور جبو ویونکو لپاره هم د اهمیت وړ دی او دای په دې ټینګار کولو باید د امیر حمزه خان شینواری افکار د نور جبو کې هم خوشباړل شي. او په دغه موقع سیډون کې پروفیسور ډاکټر یار محمد مغموم دی و رادیو توای د حمزه بابا د ژوند او فن دومره زیات اړخونه دي چې سیړل د افراد او کار نه بلکې د ادارې باید دغه کار تر سره کړي.
د حمزه صاحب په شاعرۍ کې دغه په د نثري تحریرونو کې دومره لوی ورایټی ده، یعنی دومره لوی موضوعات دي پکې، مثلا فلسفه ده، تصوف ده، کوملی ده، پښتونولي ده، قومیت ده. نو که هغه څوک راغونډی کړي نو زما خیال ده چې یو لس کالو په تیر شي هغه به راغونډ نه کړی شي. نو زه دا وایم چې دا د یو فرد کار نه دی، دا د ادارو کار دی چې ادارې په دې باندې باقاعده لکه چھک ہو ٹکی چې کم کم موضوعات پکار دی او بیا دغه موضوعات چا چا تور کول پکار دی.
حمزه بابا کال 1901 کې د خیبر جنسی لوړګي کې سترګي پرانیسته وي او 1909 کې د شپږ اتیا کال عمر کې د دې فانی جهان نه رسخت شو. خو نوموړي شاعرۍ کې د روایتو د خیال ساتلو تر څنګ نوې تجربې وکړي او د پښتو غزل یو نوې رنگ ورکو او هم په دې وجه ورته د پښتو د غزل بابا هم ویل شي. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
اوس وړاندې کوي وې اداریا چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
صدر باراک اوباما واشنگتن کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو چارو د غور کولو لپاره راغوښتي یو کانفرنس ته خپل تقریر کې ویلي دي چې القاعده او دولت اسلامیه سره زموږ د روان جنگ مطلب دا نه دی چې موږ یې د اسلام خلاف جنگ کوو، موږ هغه خلکو سره په جنگ یو څوک چې د اسلام نه بیلاری شوي دي. صدر اوباما ویلی دی دوی ځانونو نه مذهبي مشران یا عالمان جوړ کړی دی او وایي چې د اسلام په نوم توره راوچته کړی ده، خو موږ له په هیڅ ډول د دوی دا دلیل منل پکار نه دی ځکه چې دوی دروغ وایي او نه موږ له دې طرحه ګرولا د مذهبي معقولیت مقام ورکول پکار دی. دوی عالمان نه بلکې طرحه ګر دی. صدر اوباما خپل تقریر کې زیاته کړه چې القاعده او دولت اسلامیه د اسلامي علومو نه د خپل خوخي خبري جوړي او د مسلمانانو د عقیده په باب لا په غلط بیانو تکیه لري. بېشکه چې دا تر هغه د هغو یو عرب مسلمانانو نمائندګي نه کوي څوک چې د دوی کرکجن نظریه ردوي. د ثقافتونو د جنگ په باب له صدر اوباما وی چې د امریکای د دنیا په نقشه د راخکارا کېدو د لومبه ورځنه اسلام د امریکای په تنسته بوده کې ریشلې شوې ده. د زیاته کړی ده چې مسلمانان د پیړو پیړو راسي امریکای ته پکړه را روان دي، دوی په امریکا کې زمیداری کوي، تجارت کوي، کارخانو کې کارونه کوي، د ریل پټلۍ غځوي او د امریکای تعمیر کړي وي. د پولیس افسرانو او د اور وجونکو ملازمانو په حیث امریکایي مسلمانان زموږ د قام محافظان دي او په سخت وخت کې هم دوی د ټولو نوران دي حاضر وي. د امریکای په ټولو ادیرو کې چې د آرلنگټن قامی ادیره هم پکې شامل ده، داسې توریالی مسلمانان په ابدي خوب او د پراته دي چا چې زموږ په حفاظت کې خپل سرونه قربان کړي دي. صدر اوباما خپل تقریر کې دا هم وی چې عمده حالات راهګر دنیا ته ښکارا کېدل نه غواړي، ځکه که امریکا کې د مسلمانانو د خوشحالۍ، کامیابۍ او خیرازۍ حقیقت دنیا ته ښکارا کیږي نو پدې د دې خلکو دروغجنه پروپاګاندا په ډاګه کیږي. صدر اوباما خپل تقریر امریکایي قوم ته پکلک سره په دې وینا کولو ختم کو چې امریکا کې د مسلمانانو خدمتونه هیر نه کی، ځکه چې د مسلمانانو خدمتونه او داستانونه موږ ته هر وخت دا یادګیرنه کوي چې په امریکا کې د نسلي کرکې، بیلتون او د بدنیتۍ د پاره هیڅ ځای نشته او نه د دې سیزونو څه فایده شته. په دا قسم کارونو نه یوازې د ترهګرو لاسونه مضبوطیږي، بلکې د یو غلط کار په حیث دا موږ له هم د نقصان باعث جوړیږي او دا زموږ د تاریخي روایاتو او د اقدارو خلاف کارونه هم دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.